د ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون بچا له تاسو سره سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستان د وفاقي بجټ وړاندې کېدو په اړه د دې هیواد د ولس د هیلو په حق لا وري د غراز د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د شاملو ګوندونو ترمنځ د وزارتونو د ویش موضوع مو هم درته راوړي. او نن چون د ماشومانو د مهنت مشکت ضد نړیواله ورځ مانځل کېږي په دغه اړه مو هم یو رپورټ درته ساتلې. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې هم درورو خو پیل د خبرونو نه کوو چې فرخنده وزیر یې اور
د پاکستان د راتلونکي مالی کال بجټ باندې وړاندې کیږي. د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي د هیواد په سرحدي ولایتونو کې د پاکستان لاسوهنه اوس هم دوام لري او نن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو نه د کار اخیستلو ضد ورځ لمانځل کیږي. آی ایل او وایي په پاکستان او نیپال کې کارکونکي ماشومان د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د راتلونکي مالی کال بجټ باندې وړاندې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه یو خبر خپور کړی چې ولسمشر آصف علي زرداري نن 4 بجې د قومي اسمبلی غونډه رابللې او پکې به د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کولی شي. د خزانه نوې وزیر اسحاق ډار به د 2013 او 2014 کال لپاره د بجټ تجویزونه وړاندې کوي. د سرکاري ریډیو تر مخه د دې بجټ حجم به تقریبا 15 کروڑ روپۍ وي چې پکې به د معیشت د بحالۍ د توانایي د بحران د ختمولو د غیر پرمختیایي خرچو او د ولسته د سهولتونو په اړه خاص پام ورکول کیږي. د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په تیر حکومت کې د قبایلي سیمو لپاره منظور شوي په ټولو ترقیاتي منصوبو به کار روان وي. نن د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې د فاټا سیکرټریټ مشر شهزاد خان بنگش اویل په دغه منصوبو کې د فاټا یونیورسټي، آی ټي یونیورسټي، فاټا میډیکل کالج، کورم تنګي ډیم او کومل زام ډیم شامل دي.
خواست کو او دا غی تمغا یو ایشو ټیک اپ کړی چې دا فاندینګ غیم تزر تر زرو کی.
شهزاد بنگش زیاته کړه چې په تیرو وختونو کې وفاقي حکومتونو د فاټا لپاره ځانګړي فندونه په خپل وخت نه دی ورکړي چې له عملي ترقیاتي منصوبې د ځان ښکار شوې دي. افغان حکومت وایي په کابل کې ځانوجون کې برید دا ثابت کړ چې طالبان د اسلام د دښمنانو په خدمت کې دي. د جمهوریت ریاست یوې خبر پاڼې تر مخه افغان ولسمشر حامد کرزی د سترې محکمې مخې ته پرونی 14 په سخت ټکو غندلې ده. د افغانستان ولسمشر دفتر ویلي په کابل کې د سترې محکمې مخې ته په برید کې 11 تنه وژل شوي او 9 ژوبل دي. د کابل د پولیسو د قوماندانۍ د جرمونو د څېړنو مشر جنرال محمد ظاهر ویلي په برید کې زیاتره ځاني زیان د سپریم کورټ کارکونکو ته اوخته دي. طالبانو د برید ذمہواری منلې او د ډکې هم ورکړي چې د افغانستان عدلی نورو طالب جنگیالو ته د پانسي ورکول سزا واوروله نو له نورې حمله به وکړي. د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي د هیواد په سرحدي ولایتونو کې د پاکستان لاسوهنه اوس هم دوام لري. مارشل محمد قسیم فهیم پرون په کابل کې د والیانو په ملي کانفرنس کې په پاکستان تور ولګاوه چې دغه هیواد په سرحدي ولایتونو کې پر افغانانو شناختی کارډونه او پیسې ویشي. نوموړي د پاکستان له نوي حکومت وغوښتل چې د دې کار مخه دې ونیول شي.
گپ د تنا د منظورم د گوشته او دانګام اینا نه، گپ د ولایت ها
یوازې د گوشته او دانګام مسأله نه ده، بلکې دا خبره د ولایتونو په کچه ده. د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې په مستقیمه توګه پیسې وشل کیږي، حتی خلکو ته د هویت کارتونه ورکول کیږي. دا یو جګړه غوښتونکی عمل دی. دا داسې کار دی چې د افغانستان او پاکستان سره ملګری خلک لستونز سره مخ کوي.
دوست به مشکل مواجه مکنه.
بلخوا پاکستان د افغانستان لخوا د دې تورونو په اړه سن دی ویلي. د ملګرو ملتونو یو نوې سرنه ښایي چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له امله نږدې 2.5 زره عام وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي چې 21% یې ماشومان دي. د دې سرنې له مخې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د عامو وګړو په مرګ ژوبله کې 24% زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیشت نه پورز د دې سیړنې د خبرېدو په وخت وویل
Between the 1st January and the 6th of June.
د روان کال د جنوري له پیل څخه د جون تر شپږمې نیټې پورې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې 2499 پیښې ثبت کړې. دا پیښې ټولې د جګړې له امله رامنځته شوې. د 2012 میلادي کال همدې مودې ته په کتو د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 24% زیاتوالی راغلی. یو موضوع چې ډېره د اندېښنې وړ ده هغه دا ده چې د دې مرګ ژوبلې 1% وژل شوي او ټپیان ماشومان دي چې دا د منلو وړ نه دي.
تروسه وسلوالو طالبانو د ملګرو ملتونو د دې نوې سیړنې په اړه سندي ویلي خو له دې وړاندې دا سریپورټونه یو اړخیزه بللي او رد کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د کار اخیستلو ضد ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کارګرانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن نن د ماشومانو د کار پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې سباندې 1.5 کروڑ ماشومان د خلکو په کورونو کې په سختو حالاتو او ځینې وخت د غلامۍ په حال کې کار کوي. په دې ماشومانو کې 6.5 میلیونه مزدوران داسې هم دي چې عمرونه یې د 50 تر 100 سکالو پوری دی او په دې کې د 1.5% زیاتې جنکې شامل دي. د ILO په وینا د پاکستان او نیپال په لری پرتو سیمو کې کورنۍ مجبور دي چې د خپل قرضونو د ادا کولو په هدف خپل ماشومان د کار لپاره واستوي. او بل خبردار چې د ترکی په استانبول کې د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ د قهر ډکه کراري لیدل کیږي. پولیسو تیر شپه ناوخته او نن سهار وختي د تقسیم سلور لارې نه د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره د ربړ ګولۍ اوبو او اوخکې بیونکي ګیس پاشلی. مظاهرچیانو په جواب کې په پولیسو د کانو پټاخو او اورلوبو گزارونه کړې دي. مظاهرچیان د تقسیم چوک سر نږدې په ګیزی پارک راټول شوي. تیر شپه د مئی د 1.5 نیټې نه را په دیخوا د حکومت خلاف د مظاهرو ته ټولو سخت شپه وا. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل وري. نن د پاکستان وفاقي بجټ د دې هیواد قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. د پاکستان عام ولس په دغه اړه له خپل نوي حکومت څخه څه هیله لري؟
امید لرو د دې بجټ نه د نوي حکومت نه چې کم از کم دوی د غریب سړي امیدونه دي د هغه خیال ساتي او د هغه توقعات کم یې غوړ دي سرته ورسي.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د شامل ګوندونو ترمنځ د وزارتونو په سر راپورته شوی لانجا پای ته ورسېده. د تحریک انصاف یو صوبایي مشر په دغه اړه وایي او د نړۍ رنگونه ونې زخ پرونه کې له انټرنیټي او فلمي نړۍ څخه خوندور معلومات درکو.
I was born and raised in Brooklyn. My father was a security guard for over 32 years with nothing to show for it.
بل ونې زخ پرونه پښتانه او نړیوال هم درورو له مشال رادیو سره پاتې شي. او دا هم اوریدونکو د خبرونې اولنې رپورت د 2014 او 2014 مالي کال لپاره د پاکستان وفاقي بجټ نن د منظوري لپاره پارلیمان ته وړاندې کیږي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون ویلي د بجټ حجم تقریبا 15 کروڑ روپے دی. کوم چې د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار به نن د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د مالی کال 2014-14 وفاقي بجټ بعد منظوري لپاره نن پارلمان کې پیش کولې شي. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د وفاقي بجټ حجم تقریبا 15 کروڑ روپے دی چې پکې د دفاع لپاره 6.25 اربع روپے مختص کولو تجویز ورکړی شوی دی. د ترقیاتي بجټ مجموعي حجم 1.55 اربع روپے تجویز کړی شوی دی چې پکې وفاقي ترقیاتي بجټ 1.45 اربع روپے او صوبو ترقیاتي بجټ حجم 6.15 اربع روپے تجویز کړی شوی دی. په بجټ کې د اف بی آر ټیکس وصولې هدف 2.45 اربع روپے مقرر کولو تجویز ورکړی شوی دی. د خزانه وزارت لخوا ترلاسه شوی معلومات تر مخه په بجټ کې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% او په پنشن او کنوینس الاونس کې 40% اضافه تجویز ورکړی شوی دی. دین علاوه د 1 تر 15 گریډ پورې ملازمینو میډیکل الاونس د 0 نه 1500 روپے د میاش کولو تجویز ورکړی شوی دی. د جایداد نه پراتلونکو کرایا باندې تر 15% پورې ټیکس، د 0 یونټو نه زیات بجلی استعمالونکو باندې 10% او په هالونو او هوټلو کې کیدونکو ودونو پروګرامونو په میلیونو 15% وید ہولڈنگ ٹیکس لگولو تجویز ورکړی شوی دی. د پاکستان صدر آصف علی زرداری د آئین د آرټیکل 45 تر لاندې حاصل اختیارات په استعمال کې راوستي او د قومي اسمبلی او سینټ بیل بیل اجلاسونه یې نن رابللی دي. د قومي اسمبلی اجلاس مازیګر 4 بجې رابللی شوی دی چې په کې به د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار بجټ پیش کوي او د دې وروسته به د سینټ اجلاس مازیګر 6 بجې کیږي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تصور دل اوریدن کو چھ دا پاکستان پا نوی حکومت کے دا خزانے وزیر اسحاق ڈار با نن مازیگر کامی سملائے تا وفاقی بجٹ پیش کوی. دا چھ دا حیواد ولس ل بجٹ سرکم اخپلی کم ہلے تڑلی دی. لے اسلام آباد دا سراج زہیر پر رپورٹ کی اورو.
نن اسلام آباد قومی اسمبلی کے دکال 2014 اور 2014 وفاقی بجٹ پلان دیکھیے گی چی ٹول حجم یہ سلور دیش کربا او نوی ارب روپئے دے دو راپورون ترمخا پدے بجٹ کے دو صبح سرا سرا دازل دفاٹا او گلگت بلدستان لپارا ہم برخا زیا تکڑے شویدا او دو گلگت بلدستان او فاٹا لپارا پکے 2 ارب روپئے بیلکڑے شویدی ددی بجٹ نا الاست وقوات لری کلچ مشال ریڈیو دے لڑکے دزین کسانو نا پختنے وکڑے نو یوتن اسرار خان ویل
پاکستان کے چکم مشیت او پاکستان کے چکم مال وغیرہ پروت دے کنا کدا صحیح طریقے سر استعمال شو او کرپشن وغیرہ نہ پاک شو نو یقینا جب پاکستان دل اللہ کم مال ور کڑے دے اندا بل ملکی نشترے او چون کی زوم دا کم حکومت نشی دا ټول کرپ تے
دغرنگ یو بل د ملکن درگی سر تعلق لرون کی جواد خان مشال ریڈیو تا ویل
کی کم اس کم د غریب سڑی دا کم پریات چ دے نگا چ دے دا سر تو سی امید لرو د دے بجٹ نہ دی نوی حکومت نہ حکومت چن چھوی دی دین دا امید لرو چې کم از کم دوی د غریب سړی د عوامو امیدونه دي داغه خیال ساتي او داغه د پرکېدو او داغه توقعات کم یې غوړه دي سر ته ورسي.
همدارز یو بلتن اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بجټ نه خط حقوق لري چې حکومت به پکې د دې ولس خیال ساتلې وي.
زموږ د بجټ نه ډیر ښه توقعات دي او کم چې خبرې شوې دي موږ هم حکومت ډیر خوشاله یو په دې خبرو باندې وزرم چې دې سره سره کو پرد کې موږ د عام عوام خلکو د پبلیکو ټوټکو په غیبه باندې منګایې
خبر. اسلام آباد کی مزدوری کون کی یوتن اختر علی ہم دا بجٹ نا خی الی سرگند کڑی او وائی
کچے غریب طبقہ ڈیرا پاتے دا کم بے روزگار خلچ دا غیر پار لازمی حکومت پاکستان پکار چے دیر پار سو لازمی دی پیرا سو کی بل آر پیرا جدوی کو سرکاری محکمو ل ڈیرا ترقی ور کی خو لیکن غریب طبقہ کم مزدور کار خلچ دی اوی تو خو دیر پ خ نظر نہ گوری جی انشاء اللہ دا بو ان بی محکم جی کم حکومت جی غریب خلق دا پارا کم نارا چ دی الیکشن نہ مخ کے کول نو انشاء اللہ پدی با او خو دسی جی نور اند انت شو وی جو ای او پدی بجٹ کے بس انشاء اللہ دا غریبانان دا غریب طبقہ بل دا مزدور کار طبقہ دا پارا بل لازمی سے دسی زکہ جے داغون پاکستان خلق تے دوی بکم فادی
دا ذکر ورد چے دا تیر کال دا بجٹ پر نسبت سخ کال بجٹ کے دا 100 ارب روپے زیات والے کڑے شوی دے. سیراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په حکومت کې د شاملو ګوندونو ترمنځ د وزارتونو د ویش په سر راپورته شوې لانجه حل شوې ده. دغه ګوندونو موافقه کړې چې د تعلیم وزارت به له پاکستان تحریک انصاف او د بلدیاتو هغه به له جماعت اسلامي سره وي. تمه لرل کېږي چې د یادو دوو او نورو محکمو د وزیرانو نومونه به هم نن اعلان شي او سبا ته به نومول شوي وزیران د خپلو چوکیو لوړې وکړي. له پیښوره شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی ډیپټي پارلیماني لیډر او نامزد شوی د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی او اتحادیانو ترمنځ هیڅ ډیډ لاک یا اختلافات نشته دي او دوی سلا شوی دي چې تعلیم وزارت په پاکستان تحریک انصاف او بلدیات په جماعت اسلامي سره وي. دوی ویل چې وړاندې دوی د تعلیم وزارت جماعت اسلامي ته د ورکولو پریکړه کړې وه، خو له سلا مشورې وروسته به اوس دغه څوکې پاکستان تحریک انصاف ځان سره وساتي. نوموړی زیاتوي
بلخا
اتحادی گوند جماعت اسلامی ویان اسرار اللہ ایڈوکیٹ پدی بابل باندې وویل چې د دوی په خیال په صوبه کې د وزارتونو نه زیات د صوبې امن او امان، ترهګري، د بجلی لوډ شیډنګ او د رنګ بیروزګاری ده، نه چې وزارتونه.
بنیادی طور سره مونږ دا ګڼو چې زموږ صوبه خیبر پختونخوا چې دلته تاسو بد امنی ته وګورئ، دهشتګردۍ ته وګورئ، انفراسټرکچر دلته ټول تباه دی، د تعلیم او د صحت سهولتونه چې دی هغه بالکل نشته، کاروبار دلته کې ټول ختم شو. نو مونږ چې زیات اهم مسلې چې دی هغه دا دي، دې وخت کې دا د وزارتونو دا خبرې ډېرې وړې خبرې دي. یکساں نظام تعلیم زمونږ هم خبره ده او تحریک انصاف هم دا خبره کوي. مونږ دلته لوکل گورنمنٹ وزارت مونږ ترا کو، لوکل گورنمنٹ کې زمونږ دا کوشش بھی چې دلته کې مونږ اختیارات لاندې خلکو ته منتقل کو.
د پاکستان تحریک انصاف وینا تر مخه نن بعد دوی د 12 غړو کابینه اعلان کړي او سبا به گورنر هاوس پیښور کې د گورنر انجینیر شوکت الله نه د خپل سوکو سوګند پورته کړي. یادونه ول ده چې د جماعت اسلامي سراج الحق او د قومي وطن پارټۍ سکندر شیرپو وړاندې نه د سینیئر صوبایي وزیرانو سوګندونه پورته کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د پاکستان لوړپوړي حکومتي چارواکي او سیاسي ګوندونه ترهګري د دغه هیواد تر ټولو لویه ستونزه ګڼي. دا چې دا مهال د پاکستان واکمن سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ له نړیوال تعریف سره متفق دي او کنه، زموږ همکار مجید بابر دغه موضوع په خپل دې رپورت کې راخستې ده.
د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد ولسمشر آصف زرداری ویلي وو چې دغه هیواد تر ټولو لویه مسله ترهګري ده. هم د دغه ټکو استعمال د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم نواز شریف د وفاقي کابینې لومړۍ غونډې ته د وینا پر مهال وکړو. خو پوښتنه دا ده چې دا مهال د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه آیا د ترهګرۍ هغه تعریف چې د تشدد د لارې په بل چا خپله خبره منل چې په عامه توګه غربي هیوادونه او په خاصه توګه امریکا یې کوي ورسره متفق دي او کنه. په وفاق کې د اکثریتي ګوند مسلم لیگ نواز ګوند یو مرکزی مشر سید ظفر علی شاه وای
نه جی نه، زمونږ دریز د نړۍ دریز نه بالکل مختلف دی، ځکه چې د ټولې نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ترهګرۍ په اړه خپل خپل تعریف کړی دی. د مسلم لیگ ښه څرګنده دا دریز دی چې موږ د ترهګرۍ پر ضد یو، که هغه په ملک دننه وي او که د ملک نه بهر، او موږ به چیرې هم کوم یو ترهګر ته دا اجازه ورنکړو چې هغه دې زمونږ د ځمکې نه بل هیواد لپاره ګواښ وګرځي او یا د بل هیواد امن او سکون تباه کړي.
تیر پنځه کالا په وفاق کې د اتحادی حکومت واګې د پاکستان پیپلز ګوند په لاس کې وې. د راپورونو تر مخه په دغو پنځو کالو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې او د ګاونډي هیوادونو تر څنګ د نړۍ په نورو هیوادونو کې د شوو ترهګریزو پیښو ریښې پاکستان سره تړلې وې. خو د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان قاهره وایي چې زمونږ ګوند په خپله د ترهګرۍ ښکار دی.
پاکستان پیپلز ګوند د خبرې سره متفق دی چې هغه ډلې یا کسان چې د طاقت او د ټوپک په زور په نورو خلکو خپلې نظریې تپي او په خلکو د خپل فکر د منلو لپاره د تشدد لار خپلې، زمونږ په ان دا د ترهګرۍ په زمره کې راځي. خو زمونږ په ان هغه قانونه یا ادارې چې د خپلو مالي ګټو لپاره نور قانونه غریب او یا غلام ساتي، هغه هم په دغه زمره کې راځي. هغه ځکه چې هغوی د خپلو ګټو لپاره د زرګونو خلکو د ژوند پسې
قبایلي سیمو سره تړلې. د خیبر پختونخوا هغه صوبه ده چې ترهګرۍ ډېره ځپلې ده. د 11 مئی په ټاکنو کې په دغه صوبه کې په لومړي ځل د عمران خان په مشرۍ کې تحریک انصاف ګوند اکثریت ترلاسه کړی دی. د دغه ګوند مرکزی وایس چیئرمین شاه محمود قریشی وایي چې هر هغه ډله چې د مذهب او یا سیاست په نوم تشدد کوي زموږ په اند ترهګری ده.
هم تو تشدد کې قائل نه یو، هم سمجھتے
مونږ د تشدد قائل نه یو. زمونږ دا دریز دی چې د تشدد د لارې او یا د ټوپک د لارې په بل چا خپل خبره تپل نه دی پکار او نه تپل کېدی شي. زمونږ په اند د هرې خبرې لپاره د مذاکراتو لاره تر ټولو غوره لاره ده. مونږ په سیاسي ګوندونو کې هم د وسلوالو ډلو مخالف یو. زمونږ ګوند هر ډول تشدد ترهګري ګڼي، نه مونږ د دې پلویان وو او نه یو.
خود سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر اعجاز خٹک بیا وایي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په اړه د سوچ او دریس ساتلو ټوله ذمہواری د ریاستی امنیتی ادارو پاتې شوې ده.
مطلب ایسا چی دا بیان ورکو دا مطلب دے اگر یا خپلا ایدی عمل کی دی چی زان پی پوی کی او دیتے بارا یو تعریف او یو رویہ خپلا ترو سا پوری چکم سیاسی گندو نے دی آئی چونکی فالسی جو غولو کے کو حکومت کی بھی کو بہر بھی آئی کار پکی دیس کام ہو ریاستی ادارو به جوړولو فوج وي که سیول دغه وي خو هغه یو اسټابلشمنټ وو یو خاص کروای به جوړولو دوی به پیاسې ګرم ګرم یو څه بیانونه ورکړل.
کارپوه اعجاز خټک وایي چې که سیاسي ګوندونه په رښتیا مانو کې غواړي چې ترهګري ختمه شي نو خپل دریز به د نړیوال دریز سره هماهنګ کوي.
د مجید بابر رپورٹ مو اوریدو. او په داسې حال کې اوریدونکو چې په خیبر پختونخوا کې ګرمي خپه زور ده، خلک یې د بجلی د نشتوالي له کبله سره ټکوي، وای ژوند کول ورته ګران شوی دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د دغه ځای له سوتنو مزدورکارو سره خبرې کړې دي، نو راځي چې وای ورو.
زمانون دے جان سے اوزو چوبہ کی زمون دکان نی جی اور تک نندرے موروز دغالی بن جی دا دومر سخت گرمی سے تشوید اور لوشنگم داس سے تشوید جی مخ کی خو اتا تا گھنٹے لس لس گھنٹے اوس تقریبا لس گھنٹو نا برابر لوشنگ لوشنگ دے دی کو تا زمون دا درخواست دے جی دا دے دے خدا نارا کڑے چوں مت لوشنگ ختم ہو گئی شوری اوس ابور دین اندر لوشنگ ختم کلن اور نو لوڈ شیڈنگ اما شان دی جاری دی
زمانوں جی سلیم دے او دے ڈیر زیاد تکلیف دے کورن نشو کولے خلق دے کہ کورن غواڑیو بجلی دے وجہ چکن گاڑو کار کولے نشو دروجن پر اصل گٹر نو چے دے کہ 200 روپے کٹو دے حساب دے دونوں کا اثر پزنگ کاروبار پر ہوتے دے
سب وای یار تباہی کو مخلق ہوئے دے روزگار اداری او چیز 20 روپے جو دا دے ناسی خلی رانہ بی دی بوجر نو 24 گھنٹوں کے کم از کم تقریبا 14 گھنٹے او یا 16 گھنٹے بجلی نہیں نو پات گھنٹو خمون دے کے دیم نہ شونرا پاسے تے شروع نہ
کہ پختو وائے مشال ریڈیو وار
اور دن کو تاسو هم دا اوس مشال ریڈیو ته وګی. د افغانستان لومړی مرستيال ولس مشر وای پاکستان په سرحدي ولایتونو کې پر افغانانو شناختی کارډونه او پیسې ویشي. مارشل محمد قاسم فهیم چې پرون یې په کابل کې د والیانو په ملي کانفرنس کې خبرې کولې، د پاکستان له نوي حکومت څخه وغوښتل چې د کار مخه ونیسي. د ولس مشر مرستيال د ډیورن د کرخې موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ستونزو بدله او ټینګار یې وکړ چې دغه مسله باید د خبرو له لارې هوار شي. تفصیل کابل د اسدالله لودین په رپورٹ کې.
د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال وای د افغانستان په چارو په ځنګړې توګه په سرحدي ولایتونو کې د پاکستان لاسوهنه اوس هم دوام لري. مارشال محمد قاسم فهیم چې د سې شنبې پورز د والیانو په ملي کانفرنس کې خبرې کولې، په دې اړه خپل اندېښنه څرګند کړه. خاغلی فهیم په پاکستان تور پورې کړ چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کې پر خلکو د هویت کارتونه او پیسې ویشي.
ګب د تنو د منظورم د ګوشته او دانګام اینا نه، ګب د ولایتو
یوازې د ګوشته او دانګام مسأله نه ده، بلکه دا خبره د ولایتونو په کچه ده. د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې په مستقیمه توګه پیسې ویشل کیږي، حتی خلکو ته د هویت کارتونه ورکول کیږي. دا یو جګړه غوښتونکی عمل دی. دا داسې کار دی چې د افغانستان او پاکستان سره ملګری خلک له ستونزو سره مخ کوي.
د ولسمشر مرستیال د پاکستان له نوي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي. له دې وړاندې د ختیځو سیمو اوسیدونکو هم شکایت کړی و چې پاکستانیان د دوی سیمو کې پر عام خلکو د هویت کارتونه ویشي. پر پاکستان باندې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو تورونه وروسته له هغه زیات شول چې د دې هیواد لخوا د افغانستان په سرحدي ولایتونو د توغندوي حملې پیل شوې. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته وسلې او ځای ورکول هم هغه تورونه دي چې افغان چارواکو له دې وړاندې په پاکستان پوري کړي. د ولسمشر مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند د کرښې ستونزې ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دغه مسأله باید د خبرو له لارې هواره شي.
د هیڅ شک نشته خط ډیورن بین پاکستان او افغانستان یک مشکل
ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ستونزه ده. زه نه وایم چې موږ دغه ستونزه د جنگ او وسلو لاره هوار کړو، بلکې غواړو چې د معقول او عادلانه خبرو لاره حل کړو. د نړۍ تجربه خوده چې هر چا خپل ستونزه د خبرو لاره حل کړي، نو موږ هم آماده یو چې دغه ستونزه حل کړو.
مشکل خو د حل بکړي.
له دې وړاندې خپل ولسمشر حمید کرزی هم د پاکستان له نوي صدر اعظم نواز شریف غوښتنه کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجودې ستونزې هوارې کړي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار وار له پاکستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې، خو کارپوهان د پاکستان په صادقانه همکارۍ شک څرګندوي او وایي دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان سوله او ثبات ولري.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو نن په ګرد نړۍ کې د ماشومانو د مزدورۍ یا مشقت ضد ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د پیښور په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ځانګړې غونډې وشوې. په سیمه کې زموږ خبریال هم په دې ورځ له ځینو مزدورکارو ماشومانو سره خبرې کړې دي او دا یو رپورټ یې موږ ته رالېږلې دی.
نن د ماشومانو د مزدورۍ او یا د مشقت په ضد نړیواله ورځ لمانځل شي او د دې ورځې ټاکنه په کال 2002 کې د مزدورانو نړیوال سازمان کړی و. د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې فیډرل بیورو اف سټټیسټیک په وینا چې 38 لک ماشومان چې عمرونه د 15 کالونو تر 14 کالونو پورې دي په دې مشقت یا مزدوریانو کې بوختي. زین الله خان چې په اول جمعات کې سبق وای او د شپقدر د چای په یو هوټل کې لوخي وینځل ورسره مخابره وکړلې.
دا په کاشي د غل د چنکونه پیالې د نکړه مسرولې موږ په خبر کې شو مخکې
بدل ته ولرانې
دلته زمون کور کوي ګران وکړ پلان وږي خرڅ دغه کې اٹکی دی راکې
هوټل ته دراتک نوړان دي سموزوري کوله
نو کله ومه کوال غونډه دلته هم دی راکې هغه کې سلی او نیم سل پرونه مې وړي دی هغه یو راځره هغه سبق وي هغه په هات نه کړي
ساتي په فصیل ته څه ته ورکول
مور سلی او نیم سل
ځان له په کله کې ډیر خرچې استل غا
ځان له په کې استل هغه ونه ورور لا سه او ځان له په سوا فصل او ورکړه مې یو ګاډه خسته ورور لمه ګډیا نه خسته دوه
او نو ګړې په سرو وي یاد
په ډیر شو
او سکول خو به کنه
سکول به ان شاء الله
سمه پورې
لسمه پورې
د وو کلونو جن الله خان پشان یو بل ماشوم چې د ګاړو په مصری خانه کې کار کاوه وی ویل
نعمت الله نو پاره را کې راګار مصری ته زمو دښمنه ده د دیواجی مو بل زنه کور راوړي د دیواجی مو سکول هم بره خو نه مې په پټو کې دږي اړي هغه کوته
او سورونه تاسو
درې
او کوم هوټل کې چې زین الله خان کار کوي د هغه مالک سره خبرې وکړي او ورته وویل چې کوم لوی تندې کې په هوټل کې اخستې وي نو څنګه بابا
واجد یا راجیدا ماشومان دلته اکثر راځي دلته بوجه غاړه ته شولي سو کباب راټولې سو پډي رانونو ګرځي نو بس اکثر دلته موږ ځان سره کو دا ماشوم مال راغلی او د بوجه غاړه ته شولې ما راځه بچي دلته کار کاوه ذات لګي پیسې بند ور کوم نه دا وینې زیاتې او کوم سم سره پات کېږي تلکاری مرکاری هغه بمړي
او د دوه په وینا چې زین الله خان وړاندې د کباړ غونډاو نو هغه کار خطرناک وو.
مخکې ورځو کې دغه میچنه روډ باندې د کباړی دکان کې داسې د ماکه شوی و لکه دا خو ماشومان دي دوه کسان هغه کې غالبا چې مړو دوی خو پیژنې نه اکثر داسې زخریله دغه پکې راشي بارود مارو دي دوی دغه کې یاره ما تراماتي کې نو هغه نه د ماکه وشي پکې مړ شي نو ما یاره داسې نه چرته داسې خطرناک شي لاس له ورشي.
هم د دې ورځې په مناسب د صوبایي حکومت او د بیلابیلو تنظیمونو لخوا په پیښور کې دستوري هم وشولې او ولست پکې پیغام ورکړی شو چې ګنې هغه دي په ماشومانو مزدوري نه کوي او سبق دي
په ریپورت کې مې واورې د لوریدونکو چې نن د ماشومانو د مزدورۍ ضد نړیواله ورځ مانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزدورانو د حقونو نړیواله اداره وایي د نړۍ د ماشومانو له شاوخوا 10 میلیونه څخه یې په پردیو کورونو کې د مزدورانو په توګه کار اخیستل کیږي. په دې اړه د فرانس پریس ایجانس د رپورټ مهمې برخې له ما هارون بچا اوري. فرانس پریس خبری ایجانس د مزدورانو د حقونو د نړیوال سازمان یا ILO په حواله وایي چې د نړۍ له شاوخوا 10.5 میلیونه ماشومانو څخه د خلکو په کورونو کې د نوکرانو په توګه کار اخیستل کیږي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې له دې ماشومانو سره د غلامانو په څیر سلوک کیږي او د کار شرایط یې پر روغتیايي حالت ناوړه اغیز کوي. په ملګرو ملتونو کې د مزدورانو د حقونو دغه نړیواله اداره وایي چې په کورونو کې د کارکونکو ماشومانو له جملې څخه درېمه برخه یې جنکې دي او ورڅخه 6.5 میلیونه ماشومان داسې دي چې عمرونه د 15 او 14 کلونو په منځ کې دي. په ILO کې د ماشومانو د مهنت مشقت ضد څانګې مشرې کانسټانس تھامس ایجانس ته ویلي د نړۍ له ماشومانو سره زور زیاتې په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ادارې یې د لمنځه وړلو اداوه کوي. نوموړي زیاته کړې پر ماشومانو د شاقه کارونو کولو په ترڅ کې نه یوازې د دوی بنیادی حقونه تر خپل لاندې کیږي بلکې د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د پیلو شو ملي او نړیوالو پروژو مخه هم نیول کیږي. هر کال د جون د میاشتې 12 نیټه د ماشومانو د مزدورۍ پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. هم په دې ورځ یعنی نن د ILO لخوا په خپل کل شوي رپورت کې راغلي چې د پاکستان او نیپال په کلو کې خلک د دې لپاره چې اغستي قرضونه خلاص کړي خپل ماشومان پردیو کورونو ته د کار لپاره لیږي. په رپورت کې دغه راز په ځانګړې توګه د افریقایي هیوادونو هیټي او ایتوپیا د ماشومانو یادونه هم شوې ده چې وایي سلګونه زره په پردیو کورونو کې مزدوري کوي. ILO وایي په کورونو کې له مزدورانو ماشومانو بیلابیل کارونه اغستل کیږي. دوی کورونه صفا ساتي، جامې وینځي او استری کوي، اخلی پخلی کوي، په باغچو کې کارونه کوي، د کور د استعمال اوبراوړي او د کور د وړو ماشومانو او لویانو د ضرورتونو خیال ساتي. په رپورت کې وړاندې ویل شوی د کورونو دننه کار کوونکي ماشومان په داسې حال کې چې د عامو خلکو له نظره پټ وي او د کور د مالک پر رحم کرم وي اکثره وخت له فزیکی، رواني او جنسي ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه راز ویل شوی چې دا امکان زیات لیدل کیږي چې کورني مزدوران ماشومان فحش کارونو کولو ته مخه کړي. په آیل او کې پر ماشومانو د مزدورۍ کولو ضد ادارې مشر اغلې تھومس اجانسته ویلي موږ باید یو داسې قانوني چوکاټ مخې ته راوړو چې پترس کې د کورونو دننه د ماشومانو د کار کولو مخه ونیول شي او د هغه ځوانو هلکانو جنکو لپاره چې غواړي مزدوري وکړي د کار ښه شرایط رامخته شي. اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. د فرخنده وزیر نه بعد خبرونو لنډي سوورو.
د پاکستان د راتلونکي مالی کال بجټ باندې وړاندې کیږي. ولسمشر اسف علي زرداري نن 4 بجې د قومي اسمبلی غونډه رابللې. د خزانه وزیر اسحاق ډار به د 2014 او 2014 کال لپاره د بجټ تجویزونه وړاندې کوي. د سرکاري ریډیو تر مخه د دې بجټ حجم به تقریبا 15 کروڑ روپۍ وي. د افغانستان مرستیال ولسمشر قاسم فهیم وایي د هیواد په سرحدي ولایتونو کې د پاکستان لاسوهنه اوس هم دوام لري. پرون په کابل کې د والیانو په ملي کانفرنس کې هغه په پاکستان تور لګاوه چې دغه هیواد په سرحدي ولایتونو کې پر افغانانو شناختی کارډونو پیسې ویشي. بلخوا پاکستان د افغانستان لخوا د دې تورونو په اړه لاسنه دی ویلي. د ملګرو ملتونو یو نوی سره نه خای چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له عمله نږدې 2.5 زره عام وګړي وژل شوي او جوړ شوي دي چې 21% ماشومان دي. د افغانستان د سیمه ایزو ادارو چارواکي وایي ټول هغه ولسوالان به د مسلکي زده کړو لپاره هند ته لیږي چې د آزادو سیالو له لارې انتخاب شوی دی. د ادارې مشر عبدالخالق فراهینن په کابل کې د والیانو په دویمه ملي غونډه کې وویل چې په دې برخه کې له هندوستان سره یو لوازنامه هم کړې ده. نن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د کار اخیستلو پر ضد ورځ لمانځل کیږي. آی ایل او وای په پاکستان او نیپال کې کارکونکو ماشومان د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په ټوله نړۍ کې سباندې 1.5 کروڑ ماشومان د خلکو په کورونو کې په سختو حالاتو او د ځینې وخت د غلامۍ په حال کې کار کوي. او د ترکی په استنبول کې د پولیسو لخوا په تقسیم چوک کې په مظاهره چانو او بو او اوخ کې بیونکې ګیس پاشل شوې. تیر شپه د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ انخته اهم مخې ته راغلي دي.
لن خبرونه مو د فرخنده وزیر نو اوریدل. له اوس اوریدونکو ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه درته وړاندې کوو چې تاسو پکې هر اونۍ له انټرنیټي او فلمي نړۍ څخه خوندور معلومات ترلاسه کوئ. دا خبرونه زما همکار ګل ایاز جوړوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه مني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په نننی پروگرام کې مدلله د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبر کو چې د پاکستان لومړی جنې د نړۍ تر ټولو دنګ د واورې غر ماونت ایورست سوکیتا د خطو ریکارډ جوړ کړی دی. د ګلګت بلتستان شمشال وادي اوسیدونکو سمینه به لومړی جنې دا چې ماونت ایورست غر لوی سوکیتا خطر دی. سمینه به خپل رور سره دا کارنامه سر ته رسولې ده. سمینه به د اف ای طالب علم ده. سمینه وای
مجھے بچپن سے شوق تھا تو پھر ساتھ میں میرے فیملی نے میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا تو مجھے زیادہ شوق اسے بھی زیادہ بڑھ چھوٹی سی تھی تب سے بھائی کہتا تھا کہ
زما د وڑکی والی نا شوق اوچی دا نڑائی تر پولو لوی غر سوکتا او خیجم زما رو او کورنی ما سرا ډیرا مرسته کړی دا. نو زما د غر خطلو شوق نور هم زیات شو. زه چې کله وړو ما نو زما رو ما ته ویلی وو چې غرونو سوکتا با خیجو. دا یو ګران کار هم دی. ګټه بیلا د دې برخه ده او پدی کې د مرګ ژوند خبره و. خدا زما شوق اوچی ما سرتا ورسو پدی هر سکه زما شوق کوم شامل دی. زما په کورنۍ کې بندیزونه نشته چې دا کار بکې او دا کار بنه کې. زما کورنۍ ما ته هر وخت ډیر زیات ډاډ راکوي چې له دې سره ما ته حوصله ملاويږي. د ماونت ایورست غر تر ټولو دنګي سوکې ته 80 کال وړاندې لومړی کس ختلی وو. د دې وړاندې تاسو اوریدلی وو چې د جاپان 80 کلن یوچو هیرو مورو هم ماونت ایورست په دې عمر کې د ختلو ریکارډ جوړ کړی وو. د نړیوالو رسنو د یو خبر تر مخه د سعودي عرب یو شاهزاده په فرانس کې د ډیګری تر لاسه کولو په خوشحالي 2 کروڑ ډالر خرج کړی دي.
د سعودي عرب شاهزاده فهد ال سعود د مئی 28 تر 30 پوری د فرانس پلازمینی پیرس کې ټول ډیزنی لند بک کړی وو. شاهزاده د ډیګری تر لاسه کولو خوشحالي منځله. د ډیزنی لند چارواکي د دې خبرې تصدیق کوي او وایي چې شاهزاده خپل ملګرو سره درې ورځې په ډیزنی لند کې تیر کړې وي. چارواکي وایي چې شاهزاده لپاره ځانګړي شوګانی هم جوړ کړی شوی وي. په دې موقع کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د پیرس ډیزنی لند ته هر کال 1.5 کروڑ خلک د سیل لپاره ورځي. په نظام شمسی کې 13 ځمکې سره نږدې 3 کیلومتر اوږده سیارچه تیره شوې ده. دې سیارچې ته 1978 QE2 نوم ورکړل شوی دی. دا سیارچه ځمکې سره ډیره نږدې تیره شوې. د دې سیارچې حجم له نورو سیارچو نه زیاته وه. ساینسدانان وایي چې د دغه سیارچې او ځمکې ترمنځ فاصله 50 کیلومتره وه. د دې وړاندې هم په فروری میاشت کې د ځمکې سره نږدې نیرس نومي سیارچه ډیره کم فاصله کې تیره شوې وه. ساینسدانان وایي چې په مریخ سیارې د اوبو حتمی شواهد ترلاسه کړي دي. په مریخ سیارې د اوبو بهیدو اشکال جوړ شوی دی. د مریخ سیارې د مدار نه مناظرو نخکاریږي چې وادیانو او نورو ځایونو کې پخوا اوبه بهیدي، خو کیروسیټي خلای ګاډي ځمکني ثبوتونه ترلاسه کړي دي. کیروسیټي خلای ګاډي د ګیل ګندې شاوخوا تازه عکسونه هم اخیستي دي. په دې کې د کندې کاڼي هم شامل دي چې په عمومي توګه د سمندر په تل کې وي. ساینسدانان د دغو عکسونو جاج اخلي. ساینسدانان وایي چې د عکسونو نه څرګندېږي چې د اوبو رفتار او دا څومره ژورې وي. بلخو د امریکا خلای اداره ناسا اراده لري چې کیروسیټي خلای ګاډي ګیل کندې ته ورورسوي. کیروسیټي خلای ګاډي په یو وړو کې کندې کې د کاڼو جاج اخستو کې شپږ میاشتې لګولې دي. د دې ترڅنګ کیروسیټي خلای ګاډي به شارپ غر ته هم سفر پیلوي. د دې مقصد د مریخ سیارې ماحولیاتي تاریخ معلومول دي. په خلای ګاډي کې موجود تجربه کا کې یلو نایف نومي کاڼي د نمونو جاج اخستل شوی دی. د دې کاڼو په اړه ویل کېږي چې د اربونو کال پخوانی تالاب کې دا موجود وو. په جرمنی کې یو قانون د اروپای ټولنې په ضابطو کې راوستلو لپاره د جرمن ژبې نه یو اوږد ټکی حذف کړی شوی دی. د اوږد ټکی مطلب د غواګانو د لیبل د سار کولو قانون دی. دغه جرمن ټکی په 1999 کال کې معرفي شوی وو. په دې ټکی کې 3 لفظونه دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې فلم فاست اینڈ فیورس په لومړي نمبر دی. فلم فاست اینڈ فیورس 6 په دویمه اونۍ کې د 15 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس افیس دویم نمبر فلم ناو یو سی می دی. دغه فلم د 10 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس افیس دریم نمبر فلم د امریکا مشهور اکټر ویل سمیت او د هغه زوی جیرن سمیت آفټر ارت فلم دی. فلم آفټر ارت په لومړۍ اونۍ کې د 20 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. د امریکا مشهور اکټر هریسن فورد نوی فلم پیرانویا ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې څنګه یو کس د خپل کمپنی مالک جاسوسي کوي او په بدله کې په میلیونو ډالر ترلاسه کړي. فلم پیرانویا به د اگست په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I was born and raised in Brooklyn. My father was a security guard for over 32 years with nothing to show for it. I've spent years on the ground floor refining my skills to take care of my old man. All I needed was a chance.
I'm going to make you rich.
What?
You are going to work for my competition.
This is stealing trade secrets.
This is the opportunity you've been waiting for.
Welcome to Icon.
Thank you.
Doc Gutter.
Adam Cassidy.
This is Emma. She's one of those Ivy Leaguers. Princeton.
Yale, actually.
I'm trying to sleep my way to the top. Are we covered?
That's what you wanted.
I just want my money. I'm out.
You are only out, my son, when I say you're out. I own you right now.
د امریکا مشهور اکټر رابرټ ډینیرو او ټامی لی جونز نوی فلم دی فیملی با د سپتمبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا د نیویارک بروکلین ښار یو کورنۍ فرانس کې د گاوا ته د تحفظ پروګرام لاندې پناه اخلي. دا یو مزاحیه فلم دی.
There was a time when I had it all. People would ask me, what was it like being untouchable? The question they really should have asked was, what happens when it's all over?
You set a good example by snitching on your friends in the mob.
We're not in Brooklyn anymore.
I don't think there's anywhere further from Brooklyn than this rat hole.
I'm sick of being your witness protection.
Welcome to France. Try to fit in. Place to live every 90 days.
So, do we still have the same names?
No, we are the Blake family.
Anything to report? Yeah, it's cool.
Oops.
Then, you know, they always adjust better than we do.
You're a maniac.
د هند مشهور اکټر اکشے کھنا نوی فلم وانس اپان ا ٹائم ان ممبئی ریٹرنز ٹریلر خور شوی دی په فلم کې سوناکشی سنہا هم کار کړی دی
میچ کا وقت ہو چکا ہے امپائر موجود ہے دونوں ملکوں کے کیپٹنز بھی تیار ہیں ٹاس کیوں نہیں ہو رہا ہے
سلطان کے بعد اگر بمبئی پہ کوئی راج کر سکتا ہے وہ ہے صرف شوئب
پینے کی کیپیسٹی جینے کی اسٹرینتھ اکاؤنٹ کا بیلنس اور نام کا خوف کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے
ان ایوارڈ کی قیمت صرف ایک سال کی ہوتی ہے پر دعائیں ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں اس لیے کہنا چاہوں گی بس دعا میں یاد رکھنا
کھلاڑی تھا اب پورا کھیل
د هند سینما مشهور اکټر امیتابھ بچن نوی فلم ستیاگری لومړی ٹریلر خپور شوی دی په فلم کې کرینا کپور اجے دیوگن او ارجن رامپال هم کار کړی دی فلم ستیاگری به د اگست په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي د دې فلم ډایریکټر پرکاش جا دی پرکاش وای چې فلم ستیاگری د پلار او زوی ترمنځ پر اړیکو جوړ شوی دی
اوشواس دھوکا زبردست غصہ ہے لوگوں کے بیچ کیا یہ ایک نئے ریولیوشن کی شروعات ہے
घोपति राघव राजपतित पावन सीतारा
صرف ایک ہی ایکشن ہوگا پبلک کا ڈائریکٹ ایکشن
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو دا نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او دا فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00020221212 او دا موبایل ټلیفون د لاري اس ام اس هم کولای شئ تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333301 په هم دې ځای خپل کوربه ګلاست اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ
د نړۍ رنگونو خبرونه مو غوړې دا وريدونکو اوس مو پام د مشال ریډیو بلې ونیز خبرونه پښتانه او نړیوال تراړم په دې خبرونه کې زموږ همکار بوریوال کاکړ د نړۍ له داسې خلکو سره خبرې کوي چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې وي دا چې د نن په پروګرام کې څوک را بدلی راځي چې په دې خبرونه کې وورو
پښتانه او نړیوال
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې زه بوریوال کاکړ تاسو ته هرکلی وایم درنو اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مو بیا هم یو داسې بهرنی تبلنه ورکړې ده چې د پښتنو په سیمه کې ژوند کړي او پښتو یې زده کړې ده دا کس د امریکا دی او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کړي او هلته کار کوي د ځان ته حمید خان وای موږ به په دې خبرونه کې له حمید خان سره د پښتنو د ژوند جواک او د هغه د تجربو او خاطرو په اړه خبرې کوو ډیره مننه شغل حمید خان چې له مشال ریډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راوېست کتر ټول وړاندې د مشال ریډیو اوریدونکو ته دا وایست چې تاسو افغانستان ته په لومړي ځل کله تللی واست او څومره وخت مو تیر کړو
لومړی وخت چې
ما افغانستان ته ټولو واده په 2000 اتم کال کې و. نمره سل ما فقط یو کال کار کوم په افغانستان کې. ما په پکتیا کې کار کوم، ډېر ډېر څه نږدې و او هم په خوست کې کار کوم، ځینو سیمو کې کار کوم.
ته چې کله افغانستان ته تلې نو هلته تر تګ لمخه دي د پښتنو په اړه څه فکر کړی و چې پښتانه به څنګه خلک وي او څنګه ژوند به وي؟ داسې فکر دې کړی و؟
دا سخته خبره ده. نو پر چې مونږ په امریکا کې تقریبا هیڅ معلومات نه لرو د پښتنو په اړه، یعنی په میډیا کې، په ټلویزیون کې فقط د شیانو چې هغوی وایي ول کېږي او لیدل کېږي په امریکا کې، او دې شیان ښه نه دي، بې خبرې ښه نه دي. یعنی ما په فکر دا وه چې پښتانه به سخت سر وی، به ښه خلک نه وی، مګر دا نه وه، داسې نه وه. زما په فکر کاملا بل شی وه، او له دې سره چې ډېر خطرناک ځایونه په دې خطرناک ځایونه کې کار کوه، په هر ځای کې ښه خلک وه، هم ښه خلک هم بد خلک وه، او دا ما لپاره جالبه وه.
حمید خان، چې ته کله افغانستان ته تلې، تا پریکړه وکړه چې زه افغانستان ته ولاړ سم، نو ظاهره خبره ده دا میډیا چې د رسنۍ چې د غستاسو کورنۍ او مور او پلار دی ټولو به کتل، هغوی تا ته اجازه کوله چې ته ولاړ سې افغانستان ته ولته کار وکړې؟
باید ووایم چې پلار مې مر شو په 2016 کال کې، یعنی هغه مر و، او مور مې په دې وخت کې چې ما افغانستان ته تللی وه هغه ډېر ناراحت شوی وه که نه، او دا سخته وه ځکه چې په دې وخت کې مونږ ټلیفون د ارتباط درلودل د افغانستان او امریکا په منځ کې سخت وه، او چې ځینې وختونه ما نشه کولی چې له هغوی سره خبرې کړم د یو اونۍ یا دوه اونۍ په دوران کې، هغه ډېر ناراحته وه، مګر اوس بهتر شوې ده. هغه پوهېږي چې زه پوه شوم چې کار کولی شي سخت وی، کولی شي خطرناک وی، مګر مهم ده، ترسېږي، مګر بهتر شوې ده. که نه
دا پښتو دې څنګه زده که او چیرې دې زده که؟
لومړی وخت کې چې ما پښتو ژبه لوستل وله بیا په ازبکستان کې وه، دا لږ لږ عجیبه خبره ده، مګر مشکل دا ده چې په امریکا کې تقریبا پښتو ژبې لوست نشته. دا لوست فقط د یو پروفیسور په دوران کې وه، یعنی تقریبا دوه میاشتې وه، ډېر کم وه. او د هغې نه وروسته ما تحقیق وه د افغانستان تاریخ تحقیق وه، مګر دا سخت ژبه ده.
تاسو په پښتنو کې اوسېږئ، هلته له هغوی سره ژوند کوئ، څنګه در باندې لګېږي د امریکا د ټولنې او د پښتنو د ټولنې څومره فرق دی؟
فرق حتما فرق شته، فرق ډېر دی، مګر زموږ فکر دا جالبتر وه چې سیمیلاریټي هم شته، چې سیمیلاریټي او ارتباط دا هم لري. حتما د میدان مذهب فرق لرو، زه مسیحي یم او په امریکا کې د خلکو اکثریت مسیحي دی. ما په جورجیا کې اوسېدلی وه، او په جورجیا کې تقریبا مسلمان زما په کلي کې نه وه، او یعنی ما تجربه نه لیدلی چې کله چې مونږ کله چې ما افغانستان ته تللی وه او له پښتنو سره ارتباط کوه او کار کوه، فرق حتما شته.
څنګه چلند کوي له تاسو سره؟ د یو بهرني په توګه تاسو سره چلند کوي که نه د پښتون یو وګړي په توګه تاسو سره چلند کوي؟
دا حتما پر اعتراف درلوده، ځکه چې په ځینو سیمو کې مونږ ډېر ښه ارتباط او ډېر ښه اړیکې درلودې، او په دې سیمو کې مشکل نه وه، او هغوی ډېر مهرباني خلک دي، مېلمستیا کوي، چای کوي، او هر کله چې ما ځینې کلو ته کلي ته لار وه تللي وم، هغوی وغوښتل چې ما چې
ته چې اوس امریکا ته ولاړ سې نو تلته په امریکا کې خلکو ته څه وایي چې پښتانه څنګه خلک دي؟ هماغه خلک دي لکه په میډیا او دې کې چې ښکاري کنه بیل دي. حمید دارا تو چې ستا په پښتنو په ټولنه کې په کلتور کې څه دی ډیر خوښ سوی دی؟
د پښتو ژبې شعر خره او لندې ډیر مې خوښېږي او ډیر ښه شعر لري. د مثال لپاره هر څه ته خپل وطن کشمیر دی، موت کشمیر، ننګرهار ښکلې ژبونه، دا ښه ده، دا ښه شعر ده، لندې ښه ده. چې په دې سیمو کې چې پښتانه ډېرې دي، عموما دې سیمې ښه دي، ښکلې دي، چې طبیعت یې ډېر ښه ده، ونې ده. او د دې لپاره چې زه په امریکا کې په یو جنګل کې ژوند کوم، اوسېږم، زه ډېر ما لپاره ډېر ښکلې وه دې سیمو کې.
تر ټولو خوږه خاطره دې څه ده؟
په یوه منطقه کې په پکتیا کې مونږ کار کوو له پښتنو سره، او هر کله چې د ډوډۍ خوړلو نه وروسته شپه وه، د دننه وروسته مونږ هره شپه او خبرې کولې، او څوک سګرټ څکلی وه، څوک فقط چای څکلی وه. او دا مهمه خبره وه چې یو فایر وه، اوره ده، فایر څه شی ده، او کیسه کوله. او هر څومره په دې ځای کې یو کیسه کوله، یو افسانوي کیسه کوله، یو فقط تاریخي کیسه کوله، او دا ډېر ښه وه. او ما لپاره دا ښه ده چې با هم اوسي، هره شپه کیسه کولې، خبرې کولې، کورلې، دا ډېر ښه دوده ده.
بده خاطره لرې او که نه؟
حتما، د دې لپاره چې دا خطرناک ځای وه، او ځینې وختونه انفجار کېدلی او یا حمله کوله. عموما دا مشکل وه چې کله چې طالبان چا ته حمله کوله، عموما هغوی امریکایانو ته یا اردبیلي افغانستانو ته حمله نه کوله، هغوی فقط تقریبا د حملې اکثریت په افغانانو باندې وه، په سیبرین باندې وه. او دا ډېر زه ډېر بد خاطرې لرم، زیات لرم، مګر هم ډېر ښه خاطرې لرم، دواړه لرم.
مننه حمید خان. بالکل په پای کې که پښتنو او افغانانو ته څه پیغام لرئ نو ویلی سئ تاسو ورته.
زه غواړم چې ووایم چې پښتنو ته، خصوصا ځوانانو ته چې د افغانستان په بوم کې ستا په لاسونو کې دی، او کولای شي ښه وی، کولای شي بد وی، او دا ستا په لاسونو کې دی. او زه غواړم چې
ډېر مننه حمید خان چې وخت مرا وېست او مشال ریډیو سره خبرې وکړي. د مشال ریډیو درنو اوریدونکو، تاسو د پښتنو د ټولنې، کلتور او عادتونو په اړه له امریکا سره د تعلق لرونکي حمید خان خبرې واورېدې. موږ له تاسو پر دې بخښنه غواړو چې د ټلیفون کرښه ډېره صفا نه وه. له دې سره سم زه بوریوال کاکړ له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله او سوکاله اوسئ.
سپو یا نیو د ژوندون په سود او زیان یار کوی کیو سنا خبره چنګ خان تاریخ رات پپان پان وای فاتحان جزان تفکر کو شکست پر پہر میدان نو تیری کی په دنیا مو زندگی په غم لړلې چتاول تاولې 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 سمون هر خبره نو غسی کی بیٹو پکا نو دازکا 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 تا جون زمون تیری کی په دنیا خاور خزلې چتاول تاولې 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 بلو بلو لاڑو دو اصلا فن مسلح کارو دازکا 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 دازکا
دشملو وطن تراشا چشملی در تک سرکر ترنا دستو رو راوڑا مقبر ویلی دزڑا دشم لو بدن تجاشا چشم لی دردک سر ترنا دستو رو راوڑا مقبر ویلی دزڑا
تاریخ پکڑو سنتے خبر